ستړي مشاهده د غرمې 12 بجې شوې د خبري غړې د تازه نجیب امیر د خپل همکارانو په مټ وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په 400 بډبیره کې پر پولیسو د بریدونو، د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د اپوزیسون د غړو د تنقیدونو او د طالبانو سره د خبرو په اړه د وزیر اعظم د سرګندونو په اړه راپورونه لرو. نو راپورونه هم را سره شته چې روس یې درپیژنو. خو په سر کې خبرونه اورو د مجید بابر نه.
نن سحر د چار سدی د تحصیل بازار په فاروق اعظم چوک کې د یو بمی چاودنې له امله یو کس وژل شوی او 23 نور ژوبل دي. تېر ورځ د پېښور په کلیواله سیمه بډه بیره کې د پولیسو په یو ګاډي د وسلوالو لخوا په ډدو کې شپږ کسان وژل شوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو سلګونه پوځي اډې د دغه هیواد حکومت ته وسپارل شوي. نن سحر د چار سدی د تحصیل بازار په فاروق اعظم چوک کې په موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی د یو بمی چاودنې یو کس وژلی او د یو لسو پولیس والا په ګډون 23 نور ژوبل کړي. د چار سدی ډی پی او شفیع الله خان د دې پیښې په اړه نن سحر مشال ریډیو ته وویل د پیخ نپس پولیسو یاد سیمه محاصره کړې ده. دا پیخ په داسې حال کې شوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې دوی طالبانو سره مذاکراتو ته ترجیح ورکوي. تر دا مهال د دې پیخې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. بلخوا تېره ورځ د پېښور په کلیواله سیمه بډه بیره کې وسلوالو د یو ولسي وګړي په شمول 15 پولیس والا وژلي. د پېښور د پولیسو چارواکي وایي چې وسلوالو دغه برید هغه مهال وکړ کله چې دغه پولیس والا د ګزمې په حال کې وو. چارواکي په دې برید کې د دوو نورو پولیس والا د ژوبل کېدو هم وایي او زیاتوي چې وژل شوی ولسي وګړی سره د یو بل ملګري چې ژوبل شوی دی د برید پر مهال په خپل ګاډي کې د پېښې د ځای نه تېرېدو. دا برید په داسې حال کې ترسره شوی دی چې سوره د مخکې پاکستاني طالبانو د حکومت سره شوی د رزبندۍ د مودې د غزولو نه انکار وکړ. تر دا مهال د دې برید پړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. امریکا له روان میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپلو یو شمېر سرتیرو په ساتلو بیا غور پیل کړی. رویټر خبري ایجنس وایي د افغانستان له انتخاباتو وروسته په دې هیواد کې د یو شمېر امریکایي ځواکونو د پاتې کولو موضوع بیا ګرمه شوې. راپورونه وایي امریکایي مقامات په افغانستان کې له 10,000 څخه د کم ځواک په ساتلو غور بحث کوي. د رویټر خبري ایجنس په وینا د کم شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پلان د دې ښکارندوی دی چې افغان ځواکونه اوس د خپل هیواد د امنیتي ذمهوارو د سنبالولو او طالبانو سره د جګړې توان لري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو سلګونه پوځي اډې د دغه هیواد حکومت ته وسپارل شوې. د بهرنیو اړو د سپارلو په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د یکشنبې په غونډه کې بحث وشو. د افغانستان د ولسمشرۍ له لوري په یو اعلامیه کې راغلي چې افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو د انتقال د کمیشن مشر امین حبیبي په دې غونډه کې ویلي چې د دغه کمیشن له جوړېدو څخه تر اوسه پورې د ناټو 315 بیلابیل اډې افغان حکومت ته سپارل شوې دي. د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمېر عالمانو د مدني ټولنو غړو په ایران کې د افغانانو د پانسۍ د لړۍ د ختمېدو غوښتنه کړې. دوی د افغانانو د پانسۍ وروستۍ پېښې ته په اشاره له افغان حکومت او ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې دغې موضوع ته خاصه توجه وکړي. د مدني ټولنې یو فعال بستان ولیزي په دې اړه وویل
د افغان دولت د افغان پارلمان او د افغانستان له خارجه وزارت څخه موږ دا غوښتنه هم کوو چې دغه مسله دغسې خاموشه پرېږنه دي وی څېړي له ایران سفارت سره یې وڅېړي او د ایران دولت سره یې وڅېړي تر څو په آینده کې دغسې عملونه بېرته تکرار نه شي.
د راپورونو تر مخه په دې وروستو کې شپږ تنه افغانان په ایران کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور پانسي شول. د مشرانو جرګې په ایران کې د افغانانو د پانسۍ په غبرګون کې پریکړه کړې چې په افغانستان کې د ایران ټولې خیریه موسسې باید وتړل شي. یو شمېر افغان سینیټران په دې باور دي چې ایران د خیریه موسسو په نوم په افغانستان کې نور اهداف لټوي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د جنوبی کوریا ساحلی ساتونکو وایي چې تیر اونۍ د سویل پنامه د کشتۍ د ډوبېدو له وجې د مړو شوو کسانو شمېر 1,000 ته ورسېدو. کوریایي چارواکي وایي چې څه کم 200 هغه تنکي ځوانان چې د ډوبېدو پر وخت دغه کشتۍ کې موجود وو تر اوسه لا درک دي. د روانې میاشتې په 14 نېټه دغه کشتۍ په جزوي توګه ډوبه شوې وه او امدادي کارکوونکو د دغه کشتۍ د عملې په شمول 1,040 کسان ژغورلي وو. د دغه کشتۍ کپتان او د عملې نور شپږ کسان د بېغورۍ او د مسافرو د پرېښودو په تور نیول شوي دي. په بغداد کې د پولیس یو چک پوسټ سره نږدې یو ځانمرګي په خپل ګاډي کې ځای پر ځای شوي بارودي مواد چوولي دي چې له امله یې 10 کسان وژل شوي. یو پولیس چارواکي او یو صحي کارکوونکي د بغداد په جنوبي سیمه سویره کې شوي دغه چاودنه کې د وژل شوو کسانو د خبرې پخلی کړی دی. دې چاودنه کې 15 نور کسان ژوبل شوي هم دي. دوره د مخکې په بغداد پوهنتون کې په یو ځانمرګي برید کې 14 کسان وژل شوي وو. د تشدد دا لړۍ په داسې حال کې رامنځته شوي چې په عراق کې د روانې میاشتې په 13 نیټه پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په 2011 کال کې د عراق نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو نه پس د لومړی پارلماني ټاکنې دي. د یمن حکومت وایي چې په تیرو دورو کې د دغه هیواد په جنوبي غرایزه سیمه کې د القاعده وسلوالې شبکې په یو کیمپ د یمنی ځواکونو لخوا په هغو عملیاتو کې چې ورسره د امریکایي بې پیلټ الوتکو ملاتړ هم وو 55 وسلوال وژلي دي. دا دویم ورځ ده چې یمنی ځواکونه په یاد سیمه کې د القاعده پر ضد عملیات کوي. چارواکي زیاتوي چې په دغه غرایزه سیمه محفات کې القاعده وسلوالې شبکې یو خپله داسې ډانچه جوړه کړې وه چې پکې د خوراکي موادو ګودامونه، د وسلوالو لپاره د روزنې کیمپونه او سی گاڑی وو چې د بریدونو لپاره وکارېدل. تیرو دوو کلونو کې امریکا په یمن کې د القاعده شبکې په یو شمېر ځایونو د بې پیلټ الوتکو له لارې بریدونه کړي. تیره ورځ په یو هوایي برید کې په البایده سیمه کې 9 وسلوال ووژل شول. د مشال د خبرونو پای.
تاسو د مجید بابر نه د دې محل خبر نه اوریدل. په روانه خبرونه کې به اوري چې په 400 کې نن او بډا بیره کې پرون پر پولیسو بریدونه ترسره شوي چې درنه مرګ ژوبله اړولې. د پولیسو یو مشر د 400 د پیښې په اړه وایي
د کی زمونږ پولیس یو له ځوانان زخمیان دي او چې ویدن ول زخمیان او یو پکې شهید شوی دی.
خو د پاکستان وزیر اعظم وایي د طالبانو سره مذاکرات لومړنۍ ترجیح ده. د پښتونخوا د اسمبلۍ د اپوزیسیون غړي د صوبایي حکومت پر پالیسیو تنقید کوي. د پښتونخوا سوداګر بیا وایي د ناامنۍ له وجې خپل پانګه نورو صوبو ته لېږدوي. د مومندو کروندګر وایي له بدې ورځې کوکنار کرلی و خو حکومت پرې واړول.
نو بس سره سره کې وچا غو حکومت یې زور ور دغه نو څه کوي سم سره کې په دې وطن ته چې وګوري په دې وطن کې هیڅ نشته بغیر دې نه.
از مون خو لکه دا شپږ درې باپې مزمون غل شي وی دا او زه تاته هم څه وینوا د خاري بورې نه درا کړی.
په خیبر ایجنسی کې د کرکټ د شلو ورونو ټورنمنت پیل شوی. لوبغاړي خوشاله دي.
دا ډېر ښه اقدام دی قبایلي علاقو کې ډېر ښه ټیلنټ دی. نور چاهې دا کرکټ او نور ګیمونه باندې هم توجه خاص کړ ورکی نو ډېر ښه پلیران به راوچت شي پکې.
که وخت یې یو که نور راپورونه هم لرو بدرګه مو کړی. رازو د خبرونه لومړی رپورت. د نن سهار د خیبر پښتونخوا په 400 ضلع کې په فاروق اعظم سلولار کې د پولیسو د یو ګاډي سره په خوا کې بمی چاودنه وشوه چې پکې د لک تر لګه د یو کس د وژنې او د ګنښ مینورو د جوبلې دوه راپور نه دي. د چاودنې لامل په بازار کې دکانونو ته هم زیان اوریدل. د دې سربېره پرون د پیښو سره په خوا کې په بډابیره کې هم د پولیسو په یو ګاډي په برید کې شپږ کسان وژل شوي. زموږ همکار غلام غوث له پیښور نه راپور راکوي.
د 400 بازار د فاروق اعظم چوک سره نږدې نن سهار په یو چاودنه کې یو تن وژل شوی دی او د 11 پولیسو اهلکارو په شمول ګڼ شمېر ولسی وګړي جوبل شوی دی. د دې پیښې په لړ کې د 400 ضلع د پولیسو مشر ډي پی او شفیع الله خان مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د پولیسو یو موبایل د 400 په بازار کې د پیښې د ځای څخه تیرېدلو چې په موټر سایکل کې کې خودلې شوی بارودی مواد و چاودیدل.
د دې کې زمونږ پولیس یو له ځوانان زخمیان دي. دغه حالت څه چې بخښته ده پرشانه خبره مخې نشته. سویدن ول زخمیان دي او یو پکې شهید شوی دی. موبایل پولیس موبایل راټو چلتا شهیدانو پسې پلان پسې راغلی. مخکې موټر سایکل ولاړ دی چیرډی پکې پلان تا ستور شوی نو دا وشوی.
بلې خواته تیر شپه د بډبیری په پولیسو هم یو بریټ تر سره شو چې پکې 15 پولیس اهلکار او وجل شو چې پکې د پولیسو یو سب انسپکټر اسلم خان هم شامل وو. او دغه وجل شوی پولیس چارواکو جنازه نن سهار د پیښور په پولیس لاین کې ادا کړې شوې. په دغه محل د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی له خبريالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې د پیښور بډبیره یو خطرناک سیمه ده او د پښتونخوا پولیس به د ترګری د مخې نیولو نه پشا کیږي. پولیسو د وسلوالو د ډزو په غبرګون کې هم په هغوی باندې ډزې وکړې، لیکن زموږ 15 واړه پولیس اهلکار د بده مرغه وژل شو چې پکې زموږ یو ایسای، دوه پولیس پایان او دوه د سپیشل پولیس اهلکار شهیدان شو. پولیسو د دې ښار او د دې ښار دولت د حفاظت لپاره د بهادرۍ مظاهره وکړه، لیکن الله تبه دا منظوره وه. زه د پښتونخوا ولس او د دې ښار اوسیدونکو ته ویل غواړم چې دا پولیس به هم دا ډول جنګیږي او یا به غازیان وي او یا به شهیدان. د خیبر پښتونخوا په بډبیره او چارسده کې په پولیسو د دې دواړو پیښو ذمہواری تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې، خو د دې نه وړاندې په پولیسو د ګڼ شمېر بریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې دي او په پولیسو د بریدونه د مذاکراتو لپاره د سلوي خورزنې دزبندۍ د ختمېدو وروسته رامنځته شوې دي.
تاسو د غلام غوس په راپور کې په 400 او بډبیره کې پر پولیسو د بریدونو په اړه واوریدل. زمنګ بل همکار زلان یوسف زید د 400 د پیخي ځای ته ورغلی. لاغوی به پوښتو ګران همکار، تاسو د پیخي په ځای کې څه ولیدل؟
دلته کې چې موږ کوم انیشا ایدینو سره خبرې وکړې، هغه وی چې سحر خواوشا 8 بجې دا فاروق اعظم چوک سره نوخار روډ باندې د پولیسو یو ګاډی را روانه چې دغه محل یو موټر سایکل ولاړو، هغه موټر سایکل کې یو بمی 14 نوښوا او پولیسو چارواکو سره چې موږ خبرې وکړې، دلته کې ډی ایس پی ریاض علی په نوم باندې پولیسو چارواکو سره موږ خبرې وکړې، هغه وی چې د 14 نه هدف کې و دا د پولیسو دا ګاډی و. خو دې کې څنګه تاسو د غلام غوث په رپورټ کې اوریدل، ډی پی او په وینا باندې په دې کې یو کس مړ دی. او دلته کې چې موږ د پیښې په ځای کې چارواکو سره خبرې وکړې، د پیښې په ځای کې کوم پولیس چارواکي راغلي دي، ډی ایس پی یا د یو چې په دې کې هیڅوک مړ نه دی. دراسې د چارسدې هسپتال ایم ایس نواز سره موږ خبرې وکړې، هغه هم وایي چې موږ سره دوه کسان راغلي دي او تر اوسه پورې څوک مړ نه دی. دراسې بیا د بلډینګ هسپتال چې کوم پی آر او دی، هغه هم دا خبر وکړه چې موږ سره او اته زخمیان راغلي دي. او موږ سره تر دې مرحله په دې کې د مړو رپورټ شوی نه دي.
ګران همکار قدر زلان، زلان قدر ته وای دا چوک فاروق اعظم چوک یا د غنی غونی ډک چوک دی او دغلته ولسی خلکو ته سمره تاوان رسیدل، تاسو څه ولیدل؟
بالکل جی، دا فاروق اعظم چوک دی، دا ډیر زیات دکانې دلته کې سهار دا وخت کې رکشي ولاړی وي، دغه ځای نه پیښور ته ګاډي ځي، ماشومان سکول ته ځي، ډیر زیاته ګڼه ګونه وي. خو دلته کې کوم دکاندارانو سره موږ خبرې وکړې، هغه وی چې دا 14 نه سهار 8 بجې خو خشي دا دغه ټیم کې دلته کې ګڼه وي، خو دومره زیاته نه وي.
صحیح،
دا 14 نه د 9 بجو وروسته شوی ولې کې مهر ځان شو. خو دلته کې د 400 هسپتال چارواکي وایي چې په دې کې 30 کسان د بلشوی دي چې په اړه کې اته پولیس والي دي او دا اته نه ما سیوا باقي نور چې کوم 30 کسان دي دا عام وګړي.
ډیر زیاته مننه د مشال لاډیو همکار زلان یوسف زیو چې په 400 کې د فاروق اعظم چوک نه نیخ پنيغه موږ ته معلومات راکول. مشال لاډیو تاسو سره ده. اوس هم یو بل راپور وغوړه چې د دې باوجود چې په بډبیره او په 400 کې د پښتونخوا په نورو سیمو کې پر پولیسو بریدونه په دې ورستیو کې زیات شوی دي، خو د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف پرون په کراچۍ کې خبريالانو ته ویل لا هم د دوی ترجیح ده چې د جګړې په ځای د طالبانو سره د مذاکراتو په لار پیش قدمي وکړي. زمونږ همکار سراج زهیر له اسلام آباد راپور لري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د امن لپاره دوی مذاکرات ته ترجیح ورکوي او دا وخت له طالبانو سره مذاکرات کې ډیر پرمختګ شوی دی. د تیر کال په ورځ کراچي کې رسنو سره خبرو کې وزیر اعظم نواز شریف وی چې پاکستان دا وخت د ترهګری د پیښو سره مخ دی خو حکومت بیا هم مذاکرات ته ترجیح ورکوي ځکه چې د مذاکرات د لارې امن راوستل غواړي. د نوموړي په وینا چې حکومت په ملک کې د امن په ځای کولو لپاره سنجیدګا مونږ پورته کوي او هم په دې سبب یې د مذاکرات لپاره کمیټي جوړه کړې ده. د کراچۍ د امن په حواله د یو تپوس په جواب کې وزیر اعظم اووی کراچۍ کې د روان هدفي اپریشن لوجې دغلته امن ته وده ترلاسه شوې ده خو دا اپریشن به تر هغه روان وي تر څو چې کراچۍ کې په بشپړ توګه امن په ځای شوی نه وي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیسیون غړو په حکومتي پالیسۍ او د وزیر اعلی په هغه بیان سخت ټکونه وکړل چې ګواکې د دې صوبې سیاستوال درغل دي. پرویز خټک ویلی وو د صوبې د بیوروکراټانو سیاستوالو لس لس بنگلې جوړې کړې او بچي په امریکا کې درس وای. نو پښتنه دا ده چې دا پیسې دوی له کومه کړې. د اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال د اپوزیسیون مشرانو سردار حسین بابک او سکندر شیرپا ویل د تحریک انصاف د حکومت د بدلون راوستلو شعارونه هیڅ عملي شوي نه دي او دوی د خپلو ناکامیو د پټولو په موخه په سیاستوالو نیوکه کوي. د مشال خبريال غلام غوث لپی خوره.
تیر ماخام د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د صوبایي حکومت په پالیسو د اپوزیشن ډلې لخوا د نیوکو په جواب کې د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د صوبې نظام بدلول غواړي. خلک د دې نظام نه تنگ دي او د دې غلو او ډاکوانو نه تنگ شوي دي. په بهر هیوادونو کې د هیڅ رقم سپارښت ضرورت نه وي. د نظام د لارې هر ډول کارونه کیږي. آیا دا هیواد د بیوروکراټس لپاره جوړ شوی دی چې تنخواه یې 50,000 60,000 یا 80,000 وي او د هغوی ماشومان په امریکا کې سبق وایي او هر ځای کې هغوی بنگلې جوړې کړې دي. دلته سیاستدانانو لس لس بنگلې جوړې کړې دي نو دا پیسې د کوم ځای نه راغلي ده؟ خو د اپوزیشن ډلې غړو د وزیر اعلی په دې وینا ډېری سختي نیوکې وکړې او د وزیر اعلی دا وینا یې د هغه د منصب سره ناسمه وبلله. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل او د قومي وطن پارټي پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې تر دې دمه صوبایي حکومت خپل یو لوز هم نه دی پوره کړی.
په یو لس میاشتو کې چې څومره مایوسي په موږ په خلکو کې ولیدله زما خیال دی نه وخت چې د تاریخ کې داسې مایوسي نه وه. دلته کې ډېر دا یو شو چې ارتانا کلچر نه چینج کو نه نو لاړ چې کانې تا تاسو په توګه کې چاته کې څه حال دی. د سپیکر په خپل خاني په لاړ چې د کوم سیستم چې راوستلو هغه سره صرف یو تبدیلی راغلې ده ځکه چې ورته نه تپوس دا کوي چې یو هغه تلیفون ورنه لپاره به څومره راکړي.
د اسمبلی د مخالف ګوندونو غړو د پولیو ویکسینیشن لپاره د سیادت د انصاف په پروګرام هم ډیری سختي نیوکه وکړې خو وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې په دې پروګرام ټوله پیسې د سیادت نړیوالې ادارې دبليو ایچ او او یونیسف لګولې ده. د صوبایي حکومت په پالیسو د مخالفو ګوندونو د نیوکو په جواب کې وزیر اعلی پرویز خټک دا هم وویل چې هغه به د صوبایي اسمبلی د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو ته یو بریفینګ هم ورکړي چې په تیرو یوولسو میاشتو کې صوبایي حکومت څومره پرمختګ کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوث راپور موریده. د خیبر پختونخوا د سوداګرو خونه یا چیمبر اف کامرس د پاکستان د مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې د سوداګرو د ژوند او مال د خوندي کولو لپاره د اقدامات وکړي. دوی وایي دا چې سوداګر تختول کیږي او ورته غوښونه کیږي، نو ګڼ شمېر یې اړ کیږي چې د پاکستان نورو صوبو او ځینې له ملک بهر خپلې پانګې ولګوي. بل پلو د پاکستان د ساینس او تخنیک وزیر زاهد احمد دغه سوداګرو ته د تحفظ ورکولو سینه ډبولې. تفصیل له پیښور شبیر جان پر راپور کې.
دا خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر زاهد شینواری د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې ترهګرۍ ځپلې خیبر پختونخوا صوبې د تاجرانو ستونزې دي زر تر زر هوار کړي، ځکه چې د دې صوبې نه ټول کاروبار کوونکي نور صوبو او ښارونو ته ځي. دا خبرې دوی د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس دفتر په دوره راغلي د ساینس او ټکنالوژۍ وفاقي وزیر زاهد حامد د دورې پر مهال وکړې. دوی ویل چې پیښور کې غیر قانوني موبایل سیمونه استعمالېږي، هم د دغه موبایل سیمونو نه دوی ته ټلیفونونه کیږي، دړکې ورکړي گیگی او پیسے ته هم غستل کیگی.
دا اوس جی دا شه ډیر زیات شو، اوس خود ماکی نشته لګی، اوس هم دا کی سره وانه کنه جی. نو دا افغانی سیمونو نه کوم ټلیفون راځي، هم دا یو لوی پرابلم جوړ شوی دی د سیس کنټرول کولو کې. نو دا زه دا غنم چې دی په وجه زموږ خلک شپ شوی دی، خلک دې زنه مجبورې نه دی وجه باندې لاړ چې دا کسان حکومت نیوي نشي، هغه نیولو حکومت سره څه چاره نشته. نو دې لپاره حکومت سره افغانستان سره اګریمنت هم پکار دی، ټکنالوژي می استعمالول پکار دی چې دا سیمونه چې دی دا په ایکستورشن کې نه استعمالي.
نو مولي دا هم ویل چې دا تر هغه لري لوجه د دې صبح کاروبار او کاروباریان د ډېر وخت راسه ډېر اغیزمن شوی دي، او دوی ته د دولاندې پښند د مرکزی حکومت لخوا خصوصي پیکج ورکړي شي.
میجر مسله خدا دا چې موږ دوی نه نوې پیکج غواړو په دې حالاتو کې. نو نوې پیکج خو دوی موږ لورکې نه، خو کوم زوړ پیکج تیر حکومت راکړو هغه کې زموږ چې کوم ټیکسونه غیر شوی دي هغه مراته اوس نه ریفند کوي. دی حکومت خو موږ له نوې پیکج هم نور کوي، زوړ پیکج کې کوم موږ ته سم ملاو دي اره نه واپس دي.
د چیمبر اف کامرس په دارو راغلی وفاقي وزیر زاهد حامد ویل چې وزیر اعظم نواز شریف یو کمیټه جوړ کړه ده، او هغه هم په دغه باندې کار کوي چې څنګه د انټرنیټ د لارې او په موبایل سیمونو کې دونکو جرمونو مخنیوي وکړي. زبا تاسو ته دا وایم چې وزیر اعظم نواز شریف صاحب یو کمیټه جوړه کړې ده چې پکې د خزانه او وفاقي وزیر اسحاق ډار صاحب نه علاوه د انفارمیشن ټکنالوژي او وفاقي وزیر شامل ده، او د دغه شن جرمونو مخنیوي لپاره هغوی کار کوي لګیا دي. او بالکل موږ به پی ټی آی یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته هم وایو چې دا سیمونه بند کړي، او زبا دا مسله وزیر اعظم نواز شریف سره اوچته کړي. دا ساینس او ټکنالوژي وفاقي وزیر زاهد حامد د خیبر پختونخوا تاجرانو ته باور ورکړو چې دوی د دې ټول ستونزې ووري دي، او د خراب امن امان لوجه خصوصي پیکج سره سره به د بجلی او ګیس په حق له به هم دوی وزیر اعظم نواز شریف سره خبره تر وکړي، او د دوی ټول تحفظات په ورته وړاندې کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په کراچۍ کې هغه روغتون ته ورغلو چې ورکی خبریال حامد میر تر ژوبلېدو وروسته د درمان لپاره بستر کړی شوی دی. د کراچۍ د پولیسو مشران وایي پر حامد میر د برید تحقیقاتي راپور بشپړ کړی. له کراچۍ نه ظفر کریمی.
په کراچۍ ښار کې په یو وسلوال برید کې زخمی شوی خبریال حامد میر د کراچۍ په آغا خان هسپتال کې د آی سی او وارډ څخه عادي کمرې ته وړل شوی دی. د یاد هسپتال څخه بیګاش په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی حامد میر اوس په مکمل توګه په هوش کې راغلی دی. د دې ترڅنګ تیر مازیګر د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف د حامد میر پوښتنې ته ورغلی وو. نوموړی د حامد میر سره په روغتون کې د لیدنې وروستو خبریالانو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې پر حامد میر په حمله کې ککړ عناصر به د قانون منګولو ته سپاري. وزیر اعظم زیاته کړه دی وای پولیس د زړه د اخلاصا په دې لړکی پلټنې کوي، او بې له شکه دا زموږ لپاره یو چیلنج دی. په پیښه کې ککړ عناصر معلومول او دوی ته رسیدل لازمی دي. د دې ترڅنګ موږ د دې پیښې د پلټنې لپاره د سترې محکمې د دریو قاضیانو کمیشن جوړوو ترڅو د دې پیښې په پلټنه کې هیڅ ډول نیمګړتیا پاتې نشي. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه د یاد کیس د پلټنې لپاره په جوړیدونکو عدالتي ډله کې د سترې محکمې د دریو قاضیانو جسټس انور ظهیر جمالی، جسټس اجاز افضل خان او د جسټس اقبال حمید الرحمن نمونه د قانون وزارت ته استول شوې دي. همداراز د سند او پنجاب صوبایي اسمبلیو د ګل یا دوشنبه په ورځ پر حامد میر د ترسره شوې حملې په ضد د غندنې قراردادونه منظور کړي دي. بلې خواته د کراچۍ پولیس وایي پر حامد میر د ترسره شوې حملې په اړه د شواهدو راټولولو لومړنۍ مرحله یې مکمله کړې ده.
دا ظفر کریمی راپور موریدو. دا نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلی د تحریک طالبان پاکستان ډله د اختلافاتو ښکار شوې ده او د حکومت سره د سولې په مذاکراتو او افغانستان ته د جنگیدونکو وسلوالو د لیږلو په سر د نوموړي غورځنګ د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف لیدل کیږي. نو په داسې حال کې دا پوښتنه راولاړیږي چې آیا دا غورځنګ حکومت سره د سولې د کولو جوګه هم دی او کنه. د مقالې لنډیز په لږه شیبه کې درته وړاندې کوو. په نیویارک ټایمز کې ډیکلن واش لیکي کله چې په دې وروستیو کې پاکستانی طالبانو سولې ته زړه ښه کړ نو اکثره پاکستانیان په شک کې وو چې وسلوالو د پاکستان نه د اسلامي خلافت د جوړولو خوبونه پریښي دي. خو چې تیره میاشت د حکومت سره د دوی مذاکرات په رسمي ډول پیل شول نو پوښتنه دا نه وه چې آیا طالبان د سولې تړون ته لیواله دي او کنه، بلکې پوښتنه دا وه چې آیا دوی دا کار کولی هم شي او کنه. په وزیرستان کې په تیره شوې میاشت کې د وسلوالو ډلو په خپلو کې د جګړې له امله څلوېښت کسان وژل شول او دې پیښې ښکارندوی کوله چې د وسلوالو ډلو ترمنځ درزونه پیدا شوي دي. د مقالې د لیکوال په باور د وسلوالو ډلو ترمنځ اختلافاتو عین له هغه مهاله سر راپورته کړو چې د تحریک طالبان پاکستان تیر مشر په یوه ډرون برید کې ووژل شو. د وسلوالو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو ترڅنګ په دې خبره هم اختلاف موجود دی چې آیا د پاکستان د حکومت پر ضد بریدونه زیات کړی شي او که افغانستان ته د جنگیدو لپاره وسلوال واستول شي. د شپږو هفتو د اوربند نه پس د پرله پسې بامي بریدونو نه جوتیږي چې د حکومت سره د سولې په معامله کې وسلوال په دوو ډلو کې ویشل شوي دي. د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر اسد دورانی وایي د طالبانو د دریز به هله پته لګیږي چې کله هغوی د خبرو په ټغر کینی او خپلې غوښتنې وړاندې کړي. خو نوموړی وایي د هیله من نه دی چې داسې به وشي، ځکه چې په دې لاره کې ډېرې پیچلتیاوې موجودې دي. د لیکوال په باور د خپل ټول وحشت باوجود تحریک طالبان پاکستان کله هم د یو ګډ جنگیدونکي ځواک بڼه نه ده خپله کړې. په مقاله کې راغلی په 2008 کال کې جوړ شوی تحریک طالبان پاکستان غورځنګ له 15 نیولې تر 150 پورې د ډلو نه جوړ دی چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې واکمنی لري. د دغه ټولو ډلو ترمنځ د مسعود قومندانانو اتحاد برابر کړو. خو د امریکای ډرون بریدونو په پرله پسې ډول دغه مشران په نخښه کړل. اول بیت الله مسعود، بیا ولی الرحمن او ورپسې حکیم الله مسعود په نخښه شول او د دې غورځنګ مشري مولانا فضل الله ته پاتې شوه. خو نوموړی او دغه وسلواله ډله د پوز پر ضد د جنگیدو متاثره کوونکې سابقه نه لري. په 2009 کال د عملیاتو پر مهال د پاکستان پوز د فضل الله وسلواله ډله له سواته په تښتېدو مجبوره کړې وه او اوس د افغان او پاکستاني چارواکو په باور نوموړی د افغانستان په کونړ ولایت کې خپل سر پناه کړی دی. پاکستاني خبریال رحیم الله یوسفزی وایي مولانا فضل الله یو مضبوط مشر نه دی، ځکه چې پوز نوموړی ته ماتې ورکړې وه او هغه اوس هم د پاکستان له پولو بهر ژوند کوي. د مقالې د لیکوال په باور مولانا فضل الله یوازې د دې لپاره د تحریک طالبان مشر ټاکل شوی چې د مسعود قبیلې د مخالفو ډلو ترمنځ دشمنی ختم کړی شي. خو د نوموړي د مشر تر ټاکل کېدو وروسته په دې جګړه کې په مشکله کمی راغلی دی. تا مشال ریډیو ده. ډان رسپانا په راپور کې د شمالي وزیرستان د خلکو په ستونزو رڼا اچوي او ورکی راغلي چې د دې سیمې اوسیدونکي د بهرنیو او کورنیو جګړه مارو د شتون له امله په سختو ستونزو کې راګیر دي. په راپور کې راغلي د شمالي وزیرستان خلک لوي مودې رئیس کډه کوي او نور خوندي سیمو کې اړوي، ځکه چې په هوا کې د بمباري او په ځمکه د وسلوالو په ډزو د دوی ژوند ګواښل کیږي. نور تفصیل د هارون باچا په راپور کې.
د ډان رسپانی په لیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د سپرلي د ښکلي موسم نښې نښانې ښکاره شوي. د دې سیمې د سوري کلي یو ځوان چې سعادت الله داول نومیږي مجبور دی چې له خپل نیانی کې سره یو ځای د بنو ښارګوټي ته کډه شي. سعادت نه دی خبره چې خپل کلي ته به بیرته ستون شي او کنه. نوموړي د ډان رسپانی خبریال ته ویلي ټول قبایل خوښ وي چې د سپرلي شپې ورځې په خپلو کلیو کې تیرې کړي، خو سعادت د خپلې نیا له خولې وایي چې په سیمه کې هر شی ورته تیاره ښکارېږي او ځکه غواړي کډه ترې وکړي. لیکنه زیاتوي کلونه وشول چې بهرني جنګیالي له افغانستانه د شمالي وزیرستان میرعلي ته ورغلي دي او دغه سیمه اوسیدونکي یې یرغمل کړي دي. د سیمې ملایانو چې د لیکنې له مخې پر ځای خلکو نفوذ لري، خلک دې ته اړ کړي چې دغو بهرنیو جګړه مارو ته پناه ورکړي. د سیمې اوسیدونکو د افغانستان په جګړو کې شکست خوړلیو کسانو ته په دې تمه ځایونه ورکړل چې که زرده او کپس دوی به افغانستان ته بیرته ستانه شي. خو نه یوازې د وخت له تېرېدو سره د دغو جګړه مارانو په شمیر کې اضافه وشوه، بلکې په یاده سیمه کې پخې خیمې ولګولې. لیکنه زیاتوي په دې بهرنیو جګړه مارانو کې د نړۍ د بیلابیلو قومونو او رنګونو خلک شامل وو، لکه د موراکو، مصر، الجیریا او سودان نه د القاعده جنگیالي، د چیتو پوزواله ازبکیان، غنمرنګي چچنیان، د چین یو غوریان او همداراز نوي مسلمانان شوي امریکایي، جرمن او فرانسوي وګړي چې په زرګونو پنجابي طالبان هم ورسره ورستا ملګري شول. د ورسپانې په لیکنه کې د شمالي وزیرستان د سوري کلی د سعادت چې دا مهال په بنو کې ژوند کوي او غواړي د ترانسپورټ یو کاروبار ځانته پرانیزي، په حواله ویل شوي چې په سیمه کې د بهرنیو جهادیانو موجودیت دوی له یو ستر مشکل سره مخامخ کړي دي. د ده په خبره له اسمانه په بمباریو کې وژل کیږي او پر ځمکه همدغه جهادیان دي چې له دوی یې د ژوند کولو حق اخیستی دی. په لیکنه کې د شادمین په نوم د یو قبایلي مشر له خولې ویل شوي چې د سیمې د نامنۍ د له منځه وړلو یوازینی لار د قبایلو ترمنځ د جرګو مرکو هغه ده. نوموړی په دې اندې چې په سیمه کې د پاکستانی پوځ عملیات په دغه لړ کې هیڅ مرسته نشي کولی.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو ته مو غوږ نیولې. دولس نیمې بجې دی. مجید بابر تاسو ته د دې مهال لنډ خبر نه وړاندې کوي.
نن سهار د چار سدې د تحصیل بازار په فاروق اعظم چوک کې په موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی د یو بمي چاودنې له امله یو کس وژل شوی او د یولسو پولیسوالا په ګډون 28 کسان ژوبل دي. د چار سدې ډی پی او شفیع الله خان د دې پیښه کې د مرګ او ژوبلې پخړې کړې وې. تیر ورځ د پېښور په کلیواله سیمه بډابیره کې وسلوالو د یو ولسي وګړي په شمول 15 پولیسوالا وژلي. د پېښور د پولیسو چارواکي وایي چې وسلوالو دغه برید هغه مهال وکړ کله چې دغه پولیسوالا د غزمې په حال کې وو. امریکا له روان میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپلو یو شمېر سرتېرو په ساتلو بیا غور پیل کړی. رویټر خبري ایجنس وایي د افغانستان له انتخاباتو وروسته په دې هېواد کې د یو شمېر امریکایي ځواکونو د پاتې کولو موضوع بیا ګرمه شوې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو سلګونه پوځي اډې د دغه هېواد حکومت ته وسپارل شوې. د بهرنو اډو د سپارلو په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د یکشنبې په غونډه کې بحث وشو. د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمېر عالمانو د مدني ټولنو غړو په ایران کې د افغانانو د پانسۍ د لړۍ د ختمېدو غوښتنه کړې ده. دوی د افغانانو د پانسۍ وروسته پیښې ته په اشاره له افغان حکومت او ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې دغه موضوع ته خاصه توجه ورکړي. د جنوبي کوریا ساحلي ساتونکي وایي چې تېره اونۍ د سول په نامه د کشتۍ د ډوبېدو له وجې د مړو شوو کسانو شمېر یو سل ته ورسېدو. په بغداد کې د پولیس یو چک پوسټ سره نږدې یو ځانمرګي په خپل ګاډي کې ځای پر ځای شوي بارودي مواد چولی دي چې له امله یې لس کسان وچلی دي. د یمن حکومت وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د دغه هیواد په جنوبي غرایزه سیمه کې د القاعده وسلواله شبکې په یو کیمپ د یمنی ځواکونو لخوا په هوا عملیاتو کې چې ورسره د امریکایي بې پیلټ الوتکو ملاتړ هم و 55 وسلوال وچلی دي.
د مجید بابر نامو د دې محل خبر ناوریدل. اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د کورنۍ ورځپاڼو نو کو په اسلام آباد کې زموږ همکار رابعه اکرم خان د پاکستان د ورځپاڼو پاڼې اړولې.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي دې کال ملک او په خاص توګه پنجاب صوبه کې د غنمو ښه فصل شوی دی چې ورل په متعلقه علاقو کې مرکزونه هم قائم کړی شوی دي. ادارې وایي خو دې لپاره د عملی اقداماتو ضرورت دی. پکار ده چې غنم پیدا کوونکو علاقو کې د خرڅولو مرکزونه جوړ کړی شي چېرته چې زمینداران اسانه سره ورسی او ورته په وخت خپل مهنت قیمت ترلاسه شي. ادارې زیاتوي د خوراک محکمه داسې ټیمونه جوړ کړي چې هغه دغه مرکزونو نگرانی کوي او چېرته چې هم ورته شکایت لاسکیږي نو هلته دې مخې سره چاپی وهي. ادارې وړاندې لیکي غنم زموږ د ملک د ټولو مهم فصل دی، نو دې لپاره دا هم ضروري ده چې د دې د ذخیره کولو لپاره ښه تنظیم وکړي شي او ولغړ غټ مضبوط ګودامونه جوړ کړي شي. ادارې اخیره کې لیکي د دې خبرې خیال ده هم ساتل شي چې اولس اوړه په مناسب نرخونو ورکړي او مارکیټ کې قیمتونه ښه ساتل لپاره حکومت دې یو جامع نظام جوړ کړي. آج رسپانه خبر ادارې کې لیکي وفاقي حکومت د هایر ایجوکیشن کمیشن یو سل 53 منصوبو لپاره په مجموعي توګه 14 اربونه زیات فند جاری کړی دی. ادارې مخکې لیکي خیبر پختونخوا کې په 13 کالو کې اعلی تعلیمي ادارو کې اضافه شوې ده. خودي تعلیمي ضرورت هغه سي پوره نکړه چې سمري ضرورت دی. اداریه وای بلخوا هایر ایجوکیشن کمیشن فنډینګ هم کم شوی وو او د یونیورسيټیانو انتظام ثبوت ورکول نه پس تبدیلیانی او ترقیاتی منصوبې په وخت سره ته ونه رسیدي. ادارې په وینا باید چې سبا په یونیورسيټیانو یو رپورت جوړ کړي چې هغه کې نه صرف د هغه په ضرورتونو بلکې د هغه کارکردګي او ډیسپلن هم وکتل شي. اداریه وای دغه رنګ د یونیورسيټیانو ودانې د هم یونیورسيټیانو غونډې جوړ کړي شي. ادارې اخیره کې لیکي دا خبره د هم په هر سطح نظر کې وساتل شي چې یونیورسيټیانو فنډ نه زده کوونکو ته فائدہ ورسی او اغه ته د مخکې تلو موقع هم ورکړی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو رسنیو ته کتنه کو فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي په پاکستان کې په یو خبريال په داسې وخت کې حمله شوې چې د دغه هیواد د امنیتي ادارو حکومت ترمنځتاو تریخواله زیات شوې ده. او همدغه ورسپانه په خپل یو بل لیکنه کې لیکي چې باید افغان چارواکي د انتخاباتو د شفافه پایلو مخې ته راوستل یقیني کړي. د دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
برطانوی ورسپانه فاینانشل ټایمز په خپل یو رپورت کې وایي د پاکستان په یو خبریال حامد میر د حمله وروسته د هغه ورور اوویل په دغه برید کې د هیواد استخباراتي ادارې لاس لري. دا پیښه په داسې وخت مخې ته راغله چې د حکومت او د پاکستان د پوځ ترمنځ تاوتریخوالی هم زیات شوی. پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی او په حامد میر حمله د داسې پیښو یو تازه مثال دی. د ورسپانه په وینا په دغه هیواد کې په خبریالانو یا د شیا سنی مذهبي تندرا وډلو لکه طالبانو او یاد دغه هیواد د استخباراتي ادارې ایسایل اخوا بریدونه ترسره کیږي. د دغه پیخي ورسته د پاوز ویاند میجر جنرال عاصم سلیم باجوا اول دوی با په پلټنو کې پوره مرستي کوي او زیات کړه د هیواد په یوه امنیتي ادارې بغیر لس ثبوت داسې تور لګول د افسوس خبره ده. فاینانشل ټایمز لیکي د دغه پیخي ورسته د هم سرګند شو چې د پاکستان ولس په خپل پاوز سمره باور لری ځکه چې حامد میر په خپل پروګرامونو کې په بلوچستان او د ملک په نور سیمو او د پخوانی پوزي ولسمشر پرویز مشرف په کیس کې د پوس په کردار نیوکه کړی وی. بلخوا فاینانشل ټایمز په خپل یو بل لیکنه کې وایي په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوه اونیو نه زیات وخت وشو خو تر اوسه دا معلومه نشوه دغه انتخابات چا وګټل او څومره چې حتمی نتیجه په ورستو کېږي هغه همرا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې درغلیو اندیښنې سیوا کیږي. رسپانه لیکي د روان کال تر پای پورې د دغه هیواد د نړیوالو عسکرو وتل او په دې دوران د جمهوریت حکومت مخې ته راتل ډیر ضروری دي. په افغانستان کې مشت نړیوال چارواکي پر دې انتظار دي چې زر تر زره د انتخاباتو نتایج مخې ته راشي او د دوی د عسکرو د وتلو عمل بغیر د سو مشکل اثر ته ورسیږي. یو سفارتکار فاینانشل ټایمز ته وایي افغانانو د خپل هیواد د آبادولو لپاره د خپل رایو استعمال وکړ او اوس پر دې انتظار دي چې بغیر د صدرغلیو د نتایجو دغه عمل سرته ورسیږي. د انتخاباتو په دوران طالبانو په ځینو سیمو کې د حملو دړکې ورکړې وي خو ولست د خطرو پروا ونه کړه. په ځینو سیمو کې رای پاڼې یا بیلټ پیپر هم کمی شوی وي او په ځینو سیمو کې بیا خلکو ونه کړی شو چې د خپل ووټ اندراج وکړي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې
د ځوانانو غږ،
په پوکم 2 بجې
د کرخې په غاړه،
په اتمه نټه د پاسا 2 بجې
حجره،
په درې نیمه بجې
سروي،
په سلور نیمه بجې.
په داسې حال کې چې د یوکرين د بحران په اړه د لویدیځ او روسي ترمنځ کړکیچ دوام لري، د امریکا د ولسمشر مرستیال د یوکرين له لویدیځ پلو مشرانو سره د خبرو لپاره د دغه هیواد پایتخت کیف ته رسیدلی دی. په عین حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان یو استازی پرون د یوکرين په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو له مشر سره خپل لومړنۍ غونډه وکړه. سلطان محمد سرور د یوکرين د وروستیو انکشافاتو په اړه دا راپور تاسو وړاندې کوي.
د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان یو منځغړي د اوکراین په ختیځ سلویانسک ښار کې پرون د روس پلوو بیلتون غوښتونکو له یو مشر سره خپل لومړی غونډه وکړه. د سازمان ته د هغه وروستي توافق د پولي کولو څارنه سپارل شوې چې د اوکراین په ختیځ کې د ناآرامیو د پراخېدو د مخنیوي لپاره تیر اونۍ د روسیې، اوکراین، امریکا او اروپایي اتحادیې ترمنځ په جنیوا کې وشو. په عین حال کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن له لویدیز پلوو اوکرایني مشرانو سره د خبرو لپاره کیف ته رسیدلی دی. بایدن له ټولو لوی امریکایي چارواکي دي چې د اوکراین او روسیې د بحران له رامنځته کېدو وروسته د اوکراین لیدنه کوي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان استازي مارک ایتیرنګټن په سلویانسک ښار کې وویل چې په دغه ښار کې د روس پلوو بلتون غوښتونکو له مشر ویاخسلاف پاناماریف سره پرون دوه ساعته خبرې وکړې، خو هغه خبریالانو ته ونه ویل چې پاناماریف او روس پلوو فعالانو به په دغو خبرو کې ژمنه کړې وي چې د جنیوا د توافق سره سم خپله وسله تسلیموي او دولتي ودانۍ پرېږدي.
We have just concluded a 2-hour meeting with Mr. Ponomarev, who we understand is one of the leaders of the armed.
موږ له خغلی ویاخسلاف پاناماریف سره دوه ساعته خبرې وکړې. څنګه چې موږ پوهیږو، هغه په دغه ښار کې د وسلوالو ډلو یو مشر دی. موږ د څلورو مسلو په حق له خبرې وکړې. اول دا چې آیا دای او هغه ډلې چې دای مشري کوي د جنیوا د بیان فیصلې پلي کوي. دوهم دا چې د پخوانی خاروال نیلیا شتیپا په شمول بندیان چیرته دي او وضعیت څنګه دی. په سلویانسک ښار کې د روما یا جټانو له اقلیت سره د ناوړه چلند ادعا هم وڅېړل شوه. او څلورم د ډزو هغه پیښه چې د یکشنبې په ورځ په ښار کې وشوه. روس پلوو فعالانو چې د اوکراین د ختیځ په شاوخوا لسو ښارونو کې دولتي ودانۍ نیولې دي ویلي دي چې ملت پالې اوکراینی ډلې د هم خپلې وسلې تسلیم کړي او دولتي ودانۍ پرېږدي. روسي او اوکراینی چارواکو په دې وروستیو ورځو کې د جنیوا د توافق د نه پلي کولو تورونه پر یو بل ولګول. بلخوا د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د اوکراین له مشرانو سره د خبرو لپاره کیف ته رسیدلی دی. ټاکل شوی دی چې هغه به نن سه شنبه له سرپرست جمهور رئیس الکساندر تورچینوف، صدر اعظم آرسینی یاتسینوک او د پارلمان له غړو سره وګوري. یو امریکایي چارواکی وویل چې جو بایدن به د دغه دوه ورځنی سفر په ترڅ کې له اوکراین سره د انرژي او اقتصاد په برخه کې تخنیکی مرستې اعلان کړي.
د سلطان محمد سرور راپور موریده. د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د ختیځ زون د حکومتي ادارو د ویاندویانو د روزنې یو خوني سیمینار تیر ورځ ترسره شو. په دغه سیمینار کې د ویاندویانو خبريالانو ترمنځ د واټن د ختمولو په اړه هم خبرې وشوه. د مشال لړیو خبريال باز محمد عابد چې سیمینار ته ورغلی او د راپور مونږ ته راستولې.
سیمینار ته لکونل، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو پر مطبوعاتي مسؤلینو سربیره د یادو ولایتونو نظامی ویاندویان هم وربلل شوي ول. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي ویاند وایي چې د ویاندویانو او ژورنالیستانو د ګډ رسالت د خطر سراوي په خاطر یاد سیمینار جوړ کړی وو.
د دې ورکشاپ نه یوازینی موخه دا و چې زمونږ د ویاندویانو قابلیتونه لوړ شي.
دغه سیمینار کې ویاندویانو ته د دوه تنو تجربه لرونکو ژورنالیستانو لخوا زده کړې ورکول کېدې چې یو تنی هم د ننګرهار د ژورنالیزم پوهنځي سرپرست استاد ببرک میخیلو. نو موري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ وختنه دینه امدا و چې مثلا اوس د ډیر تبلیغات وخت نه دی، اوس د اړیکو جوړولو وخت دی او اړیکې په پیغام رسولو کې ډیر عمده رول لري. په چیرته اداره وګوري چې پیغام په خښه کلبانی تر خلکو ورسیږي نو د مطبوعاتو سره خې اړیکې په کار دي او په راتلونکو کې هغه ناسم پوهاوی چې په تیر کې وو ترې ډډه وشي.
د کونړ ولایت مطبوعاتي بیان عبدالغنی مسمم وایي چې لیات خونی سیمینار څخه ډیر څه زده کړل چې عمل به پری کوي.
او پدې کې مې څه زده کړل هغه څه چې مونږ نیمګړتیا وي خپل نیمګړتیا به ته متوجه شو. پاینده کې مونږ کوشش کوو چې در رسنۍ سره خاړی کو سات.
د ننګرهار والی مولوی عطا ولا لودین خوخي سرګند کړ چې د ویاندویانو او خبريالانو ترمنځ همغږي رامنځته شي.
ډیر کړتي ویاندویان ټول هغه سنوي وی. چګوري او واقعیت ته دا هغه مسائل دي چې دین سوستر گنیش پټول نو دا تاسو من همګی راځي په دغه ورکشاپ کې همغږه شوی سره او تفاهم به سره لري او طریقه او سلیقه او سیاست چې څنګه به تاسو پرونی ووسی دا یو خپې غام دی.
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي چارواکي وایي چې ډیر ژربه د فعال خبري اعلانو د مدني ټولنو استادو او علماو سره بیل بیل ګډ خوني سیمینارونه جوړ کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
که پختو وای مشال رادیو وار.
د افغانستان د خوس ولایت د ګوربوز او تڼیو د ولسوالیو ترمن د سرک د بیا رغونې کار تیر ورځ پیل شو. دا سرک نه یوازې د دوړو ولسوالۍ ترمنځ خلکو ته د تګ راتګ اسانتیا برابروي، بلکې د غلام خان او نادر شاکور ترمنځ د حلقوي سرک یا رنګ روډ یو برخه هم تشکیلوي. دا سرک د غلام خان بندر نه کابل ته د مالونو پر رسولو کې هم کومک کوي. د خوست والی د ګربز او تڼیو ترمنځ د سکم 15 کیلومتره سرک پرانیسته 13 ورځې وکړه، چې په اړه یې د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل له خوست نه راپور کوي.
خوست والی عبدالجبار نعیمی د سړک د کار د پیل په مراسم کې ویل چې د دواړو ولسوالیو خلکو د کلونو را په دیخوا د یاد سړک د جوړولو غوښتنه درلوده، چې دا د جوړولو کار عملا پیل شو. د ویل چې ابتدایي مرحله کې دا سړک خامه جوړیږي، چې نږدې 1.5 میلیون افغانۍ به ورباندې لګښت راشي.
د تړیو د ولسوالۍ او د ګربز د ولسوالۍ په منځ کې سړک 4.8 کیلومتره نن مو د کار شروع وکړ. دا پروژه د کلیو پراختیا د وزارت لخوا تمویلیږي. په دې باندې تقریبا 10 میلیونه شاوخوا لګښت راځي. دا هغه منطقه ده چې په دې کې تقریبا کلونو کلونو را په دیخوا د خلکو غوښتنه وه چې دلته د سړک جوړ. خوشبختانه نن مرامل کار شروع.
د ګربزو د ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجي ګل احمد خان د سړک د جوړولو د کار د پیل په مراسمو کې ګډونوالو ته په خبرو کې وویل چې د تڼیو او ګربزو د دواړو قومونو خلک به د سړک په ټولو چارو کې حکومت سره هر ډول مرسته وکړي.
موږ د ګربز د تڼیو کوم پارک مات بوندې دې تعزیر یو چې په سره کم خدمات وي، په سره کم کور وي، دغه تمیز مدای بغیر د تنخینه و ته مدای چې د کور وش په لدا حلقوي سړک پارتلون کې دي په امتیاز پارزش باندې توس پیږي چې څومره ارزښت لري.
د تنۍ ورسوال جاوید جوشان ول هر کله چې په وسیمه کې امن وي او خلک د نظام سره نږدې یاري کې ساتي، نو هلته ډول ډول پراختیایي پروژې پلي کیږي.
نن الحمدلله د ورورې په پازا کې دغه د سړک افتتاح چکیږي. داد امنیت پر مبنا کیږي. د خلک په بیا رغونه مین خلک دي، په اتحاد مین خلک دي، دولت ته نږدې خلک دي.
د یادونه ورد په ورسته یو میاشت کې د خوست ملي پارک او کاروان سرای ته د غزیدلی سړک د جوړولو د دوو پروژو د کار د پیلېدو وروسته دا په خوست کې دریمه مهمه ټولګټي پروژه ده چې کارونه په عملي بڼه پیلېږي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د مومند جنسه په پړانګار سیمه کې کروندګر وایي لبد ورځې کوکنار کرلی او ځکه چې دا پیمو د خرڅلاو د لارې دوی د نورو فصلونو په پرتله زیاتې پیسې ترلاسه کوي. خو حکومتي چارواکو د دوی فصلونه تباه کړل. خو بل پله حکومتي چارواکي وایي دوی د کروندګرو سره د کرکیلې د اوزارو او د تخمونو مرسته کړې ده، سو دوی د اپیمو په ځای غنم او نور فصلونه په خپلو پټو کې وکړي. شاهنواز ترکزی په دې راپور کې د حکومتي چارواکو او کروندګرو نظر راخیستی دی.
د لوور سب ډیویژن یګون پولیټیکل انتظامیه د امبار او پندلې ورستو په پلان غار کې د اپیمو فصل په ختمولو نن شروع وکړه، چې د دوی پوینه په امبار او پندلې کې د 3000 کانالو څخه زیات ځمکه باندې کرلې شوی اپیم ختم کړل. د پلان غار د کروندګرو پوینه چې هغه د ډیر غریبۍ لوج اپیم کری او نن حکومت د هغه هغه اپیم هم ختم کړل.
حبیب شاه نو بس سره سره کې و چې حکومت یې زور ور دغه ونه سکه زې سم سنې کې په دې وطن ته چې ګوري په دې وطن کې اسن نشته بغیر دینه.
لدی ورستو مو د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ یا کاونټ سب ډیویژن نیم خان نو پختل چې حکومت د اپیمو په بدل کې ولسل سور کوي.
د نومبر دسمبر میاشت تندل ته مونډیر زیات غنم تو خمنه شو سره شو دا سي نور د سي زری حالات شو موږ دلته تقسیم کړو. په دې وجه چې زدي لازمیدار شي دي دا نور نقدار په سرات مثلا غنم شو سبزیات شو چې دیتا سويچ شي، ځکه چې دا کم د اپیمو فصل دی دا نه صرف زمونږ قومي بلکې بین الاقوامي سطح باندې زمونږ یو قسم لا د نقصان ذریعہ ګرځي.
خو مظفر خان کاکا وای چې هغه له هیڅ نه ور کول کیږي.
تا په قام کې با په سلو کسانو کې یو کس چرته ساخستي زمون خو لکه دا شپږ درې اپیم بزمون ګل شي وي دا او زه تا مت یو د خاريبوري نه درا کړی.
د اپیمو کر د 15 تر شپږ میاشتې وړاندې شو چې دا ساتي ډوډۍ جوړې شوې وي او لنډ ورځو کې دته تیارېدل چې ګني اپیم تری واخ تلشی. شانواز ترغزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار لنو د ماځګر تر شپږو بجو په لندنی یو څپو خبرونه لري چې پر منځنۍ چپا 625 کیلو هرتز او پر لندو چپو 2113 15316 او 15240 کیلو هرتز یې اوریدلای شي.
د کورم ایجنسی د سدی په سرکاري سکول کې 2 کال وړاندې د ساينس د مضمون استاد ل سیمینه بدل شوی بل استاد تر اوسه د سکول ته نه درغلی. د دې سکولز د کونکي وای چې د استاد د نشټوالي لامل د دوی سبقونه پاتې کیږي، دوی د حکومت د وختنه کوي چې د دوی غم دی اخري. زمون همکار طارق اورکزی راپور راکوي.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د سادې سیمې زده کوونکي وایي چې په سکول کې د ساينس مضمون استاذه نشته چې له امله د دوی په سبقونو منفي اغیز غورځېدلی دی. یوې زده کوونکي مشال رډیو ته وویل چې مشرانو ته هیڅ فکر نشته چې د دوی قیمتي وخت ضایع کیږي.
زموږ په سکول کې ساينس ټیچر نشته دی، موږ ته ډیره مسله دی په دې وجه باندې کورس نه کوي، موږ اوس نشته زموږ ټیوشن ونیسو.
د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه څلور وزاره زنانه زده کوونکي د کورم ایجنسی په مختلفو سرکاري سکولونو کې تعلیم ترلاسه کوي. د سادې په گورنمنت گرلز های سکول کې د ساينس د کوونکو شمیر تر 340 پورې دی. د درانیو کلی محمد خان وای چې په سیمه کې د دینه علاوه د زنانه او بس سکول نشته، نو په کار دی چې متعلقه چارواکي دي د سکول په دې مسالې باندې غور وکړي.
د زنانه او تعلیم کې د مواله کا ډیره پسمانده پاتې شوې ده. هغه بنیادی وجه دا ده سمتا التا د صحیح ټیچرون اویلیبل نه دي، التا صحیح ټیچرون شته نه دي. او موږ غوښتنه کوو چې د سادې گورنمنت گرلز های سکول تا د ساينس ټیچر او د سارا سارا د کمپیوټر ساينس والا ټیچر صدا روشي د مو الکی د زنانو مستقبل ور سره ډیر خوش.
پسې ما کې د تعلیم محکمې مشا چارواکه مجید ګل مشال رډیو ته وویل چې دوی ته د ماشومانو سبقونو د ضایع کېدو احساس ته خو دوی سره د استادانو کمې دي، نو زګه په دې سکول کې استاد نشته.
بالکل سچره نشته دا هغه وجه ده چې په ریکروټمنټ کې بین دا او په پوری پاپانمنټ کې نو هغه لکه دی ایجنسی لیول کار دا هم هغه به مور ډیریکټر ولا کوي په فاټه کې بین دا اعلان کو شو دا خو نوټیفیکیشن دا شو نه ده کنه.
د سادې سیمې زنانه زده کوونکي وای چې کب سکول کې د دوی لپاره د ساينس استاد انتظام په هنګامي بنیادو نکړې شو، نو روان امتحان د دوی متاثر کیدی شي. طارق اورکزی، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
دا مشال ریډیو دا او د خبرونې په دې برخه کې د کرکټ په اړه یو راپور لرو. په خیبر ایجنسی کې د ټی 20 یا د شلو اوورونو د کرکټ د لوبې ټورنامنت پیل شوی دی چې د دې سیمې لوبغاړي ورسره خوشاله دي. دغه لوبغاړي وایي د دا ډول ټورنامنټونو له وجې دوی ته دا موقع پیدا کیږي چې خپل هنر وځلوي او د پاکستان ملي ټیم ته لاره پیدا کړي. زموږ همکار فرهاد شینوارې د لوړګینه راپور لري.
د خیبر جنسی د کرکټ اسوسییشن لخوا په جمرود لوب میدان کې د غونډې قبایلی سیمې په کچ د کرکټ ټی 20 یا د شلو اورونو سیالۍ پیل شوې دي چې په دې کې د قبایلی ایجنسیو او اف آرز نه د کرکټ خواوشا اته ټیمونه برخه اخلي. د دغه سیالیو په حق له د خیبر ایجنسی د کرکټ اسوسییشن یو اودیدار تیمور پردی مشال ریډیو ته وایي چې قبایلی لوبغاړي د کرکټ خو صلاحیتونه لري او داسې ډول سیالیو سره د دغه سیمې یو شمیر لوبغاړي اوس په انټرنیشنل سیالیو کې د برخه اخیستو جوګه شوې دي.
چونکی قبایلی علاقو کې بې انتهایی ترن موجود دی او د دې زنده ثبوت دی، خصوصا په خیبر ایجنسی کې چې په دې کال کې یو انټرنیشنل پلیئر عثمان شنواری لاړو تعلق خیبر ایجنسی سره دی. ندینه علاوه د خیبر ایجنسی سکل چې کوم دی نه کسانو فصل لاس وکړو چې دا یو تاریخي خبره ده. تاسو وګورئ چې تاسو جمهور کې ساوت وزیرستان نه ټیم راځي، د نورت شمالي وزیرستان نه چې د سبا اورګ زونه مومندونه ټولې دا غم سپلي علاقې خو بهر حل د دې ټورنمنت سره د ثبوت دی چې په قبایلی علاقو کې امن دی او موږ د دنیا ته خیال غواړو چې قبایل پر امن خلک دي او د امن غواړي.
د دغه سیالیو د یو مش په محل د جنوبي وزیر د کرکټ ټیم یو لوبغاړی جلال الدین وویل
نو په دغه حالاتو کې دغه زه خدا خپلوان چې دا ډېر ښه اقدام دی او ډېر غټه فایده به ورته ورسېږي، ریفرشمنت پر ها او د امن امن یو قسم ذریعہ ده. موږ دې ته په دې نظر ګورو چې په دغه علاقې کې د کرکټ گیمونه، کرکټ نه علاوه نور چکم گیمونه دي، والیبال دی، فوټبال دی، هاکی دی، دغه چې موږ زور ورکو نو دغه سره به امن امان ان شاء الله تعالی پیدا کیږي. زه دا وایم چې دا قبایلی دلی علاقوں کے ڈیر غٹ ٹیلنٹ تھے نور چاہے دا کرکٹ اور نور گیمونہ بنے ہوں توجہ خاص کر ور کی نور ڈیر خخ پلران با روچت شی پکے
او دا کورمی جن سید کرکٹ یو لبغاڑی عابد ہم خپل خیالات سرگند کڑل او وی ویل
اگر سنگے دال تک کم کلاڑیوں نہیں لگ میں سن انٹرنیشنل تھا وہ تو مو خوش پارٹی والا کلاڑیوں وہ تو آواز ایسا ہو کرکٹ جو تو میں سول دکشنت توجہ وڑا والا مو پکورے کوشش ٹول دا کوشش وہ گزمی سول تو جو وڑو صرف سپورٹس تھا تو جو ویر کو مثال دا شایم کی خاطر شد کوم ترگری دے کنا کوم دے شرگردی مثال یو شایبل شد دا خاطر شد
دا خیبر کرکٹ ایسوسی ایشن چاروا کی وای چ دا غونڈ کی بیلی سی می پکچ با دغه سیالی پ جمروت کی تر یوی ونی پوری دوام لری او دوی پ دی لوب کی شریکو ټول کرکٹ ٹیمونو تا هر ډول اسانتیاوی ورکړی دی فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
بیا هم د لوبې په اړه راپور لرو خو له پولې اخوا د افغانستان نه د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډلې د ښې روزنې لپاره د پیټر اندرسن په نامه نوی استرالیایي روزونکی وټاکل شو د افغانستان د کرکټ بورډ د ګل په ورځ کابل کې د کرکټ لوبډلې د نوي روزونکي د معرفي کولو پر مهال وویل چې تر دې وروسته به د کرکټ د 19 کلنو او 18 کلنو لوبډلو ترڅنګ د کرکټ الف لوبډلې ته هم د اندرسن لخوا روزنه ورکول کیږي د یادو مراسمو پر مهال ښاغلی اندرسن هم وویل چې د افغانستان د لوبغاړي د کرکټ په میدان کې زیات استعدادونه لري زموږ همکار سید کمال شاه عارف له کابل راپور کوي
پیټر اندرسن چې د 1999 میلادي کلونو را په دې خوا د استرالیا د کرکټ بورډ له تکړه روزونکو څخه وو د دوشنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ لوبډلو د نوي روزونکو په توګه په دنده اپیل وکړ د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دوشنبې په ورځ په کابل کې و خبري کانفرنس ته وویل چې د کرکټ په برخه کې د نوي کوچ سو کلنې تجربه او اړتیاوې به د افغانستان د کرکټ لوبډلو په پرمختګ کې مهم تاثیر ولري
د دې موجودیت ډېر ګټور تمامېږي ځکه چې دا ډېر تجربه لرونکی او ښه روزونکی دی په پاپا لوګینی هیواد کې هم روزونکی و چې هغوی یې بریالیتوب ته ورسول دی به انشاءالله د افغانستان لپاره ګټور
وي
پیټر اندرسن د افغانستان کرکټ لوبډلو د روزنې په توګه په دندې ګمارلو باندې خوشش کار کړ او وی ویل چې دی به د افغان کرکټ لوبډلو د روزنې په برخه کې پر هلې ځلې وکړي هغه ویل چې د افغانستان کرکټ لوبغاړي ښه استعدادونه لري چې د دوی تمرکز به هم د یادو استعدادونو پر غوړولو باندې وي
زه په دې نظر یم چې افغانستان روښانه راتلونکی لري په افغانستان کې ډېر استعدادونه شته په همدې خاطر موږ په دې برخه کې یو اکاډمي جوړ کړی څو وکولی شو په راتلونکي کې هم ښه وځلیږو
long term is looking fantastic
shagali andorson ba pa bilabilo la ka da batting fielding aw fitness pa barkho ki afghan lobghado ta rozana warkde da afghanistan da cricket board musulino da da australia rozan ki sara yow kalan qarardad lasti kard kho wa ka cheer nawi rozun ki da afghan cricket lobdalo da rozani pa barkho ki gatawar sabit si da ba da qarardad nor ham u ghazawi
sarwe
da mashal radio kulturi khparawana دا خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو
زما خوایش ده چې ما لږ ډیر سم زکړه کړی دا غزال تکي په لوکل ګسره غ شریک کړم
سرویتا سدنه پروز تماسیگر پسلورنی میں بجے او دخالی پورس تماس پخین پدرینی میں بجے اور دل مہیرگا
قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه راپورنه هم دومره په تلو تلو کې مال اجازه راکې خو تاسو د کرن خان په واس کې د غزل وره
مخا مینے تم نو زبستا پستر گو خا مخا مینے تم نو زبستا
خامخا